په پیښور کې د مازیګر 4 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو پر یو بل غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سمیزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام سروي په ژوندۍ بڼه اوري. خبرونه به بشیر ګواښ وړاندې کړي.
د هند او پاکستان لوړپوړو چارواکو د یو بل پر ضد بیانونه ورکړي دي. په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ نیول شوو غړو څخه پاتې دوی هم بېګاره خوشي شوي دي او د افغانستان په فاریاب او ننګرهار کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې شوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د ملک خلکو ته په ټلویزیونی وینا کې ویل په هند کې د روسي بریدونو په اړه په پلټنو کې همکاري کوي خو د عمل وړ استخباراتي معلومات دی ورته سپاري. هغه زیاته کړه چې د هند هر جارحیت جواب ورکولی شي. نوموړی ویل
زنن د هند حکومت ته وړاندیز کوم چې که تاسو په دې پیښه کې د یو پاکستانی د ښکېلتیا په اړه هر ډول تحقیقات کوئ نو موږ تیار یو. کله تاسو سره داسې د عمل وړ استخباراتي معلومات شته چې د پاکستان لاس درلودل په ګوته کوي نو هغه موږ ته راکړئ. زه تاسو ته باور درکوم چې موږ به پرې عمل وکړو.
بلخوا نن د هند تر ادارې لاندې کشمیر کې کور کمانډر لیفټیننټ جنرل کی جی ایس ډیلن خبرې اعلان ته ویل د فروری په 14مه د 4 پولیسو پرون د 4 سرتیرو د وژنې بریدونه د پاکستان استخباراتي ادارې ایس آی د جیش محمد وسلوالې ډلې سره پلان کړی وو. دغه ډلې د دې بریدونو ذمواري منلې وه. هند پاکستان ته د غاښ ماتونکي ځواب ورکولو خبرداری ورکړی دی. پرون د پاکستان بهرنیو چارو وزیر ملګرو ملتونو ته لیږلي یو خط کې د هند سره د تاوتریخوالي کمولو لپاره مرسته غوښتې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مشران عبدالله ننګیال او ادریس پښتین بیګال اډیالي جیل خوشې شول. دوی د فروری په 15مه په اسلام آباد کې د هغه احتجاج په محل نیول شوو چې دوی د خپل یو مشر ابراهیم مرمان لوڼی د وژنې په ضد پیل کړی وو. عبدالله ننګیال له زندانه تر خوشې کېدو وروسته مشال رډیو ته وویل دوی په غیر قانوني ډول نیول شوي وو. د عبدالله ننګیال او ادریس پښتین سره 14 نور ملګري هم گرفتار شوو چې تر دې مخکې پرېښودل شوي. تر اوسه چارواکو د دوی د نیولو او خوشې کولو په اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر نن مشال ریډیو ته ویل د نوو قبایلي ضلعو لپاره به په لسو کلونو کې په 2,20,000 روپیو 5,000 سکولونه 5 کیډیټ کالجونه د ځینو پوهنتونونو کیمپسونه 3 میډیکل کالجونه او د ځینو ناروغیو د مخنیوي ادارې جوړیږي. اجمل وزیر وایي په دې پیسو به سړکونه او نور پرمختیایي کارونه هم کیږي. هغه ونویل چې پر دې به کله کار شروع شي. د جنوبی وزیرستان د شوال سیمې خلک له حکومت په جګړو پوځي عملیاتو کې د وژل شوو او مزدور شوو خلکو لپاره معاوضه غواړي. د شوال د ځوانانو غورځنګ مشر رفیق خان نن مشال ریډیو ته وویل حکومت دې په غوښتنو غور وکړي. بل خوا ته د دې ځای اوسیدونکي شمسالرحمن نن مشال ریډیو ته وویل چې خلک ډیر غریب دي او حکومت دې له پامه نه غورځي.
شاول ډیر غریب علاقه ده. چکلا جان شیری شو تو دغه جان شه د شاول ډیر کاسون مرسول نشتا هیڅ چا موزارو نکړلا. د خدای پورا حکومت نشتا مخرون ای موزا دارو.
تر اوسه پورې حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي خو له سیمې څخه د پارلمان غړي وایي د شوال د خلکو دا مسلې به حکومت ته رسي. په بلوچستان کې د پولیسو په مبینه تشدد کې وژل شوی د پښتون ژغورنې غورځنګ او مشر ابراهیم ارمان لوڼی کورنۍ اندېښنه لري چې حکومت د FIR د نه درج کولو سره غواړي پر دې مسله پرده واچي. د هغه خور او د دې غورځنګ یو مشر وړانګې لوڼی د فروری په 13مه مشال ریډیو ته ویل پولیس ویریږي که FIR درج شي بیا د دوی کړی کار په ډاګه کیږي. پښتون ژغورنې غورځنګ په دې اړه له عدالت هم مرسته غوښتې چې لا یې فیصله نه ده شوې. بلخوا د بلوچستان کورنیو چارو وزیر ضیاءالله لانګو بیګا مشال ریډیو ته ویل دا مسله سیاسي شوی دانو ځکه به لومړی خپلې پلټنې پوره کوي او بیا به FIR درج کیږي. ارمان لوڼی د فروری په 2مه په لورلای کې د پښتنو د حقوقتنې د احتجاج په محل وجل شو. پولیسو دا نه دی منلی چې پر هغه دوی تشدد کړی دی. د انصاف نړیوال عدالت یا انټرنیشنل کوډ آف جسټس د کلبوشن یادو په نامه هغه هندي وګړي د مقدمې اورېدنه د فروری په 13مه پیل کړې چې په پاکستان کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی او د مرګ سزا ورته اورول شوې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت جاینټ سیکرټري دیپک میتل د فروری په 13مه د نیدرلینډ په هاګ کې دغه عدالت وویل د بحري ځواک پخواني افسر کلبوشن یادو ضد مقدمه بې بنیاده ده او د زیان رسوونکي پروپیګنډې برخه ده. پاکستان دا نه مني او نن به یې وکیل په دې مقدمه کې خپل دریځ وړاندې کړي. کلبوشن یادو په 2018 کال کې په بلوچستان کې نیول شو. د افغانستان فاریاب ولایت امنیه قمندانۍ نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې په قیصار ولسوالۍ کې بیګا د وی نښتې په مهال د طالبانو یو قمندان په ګډون 13 وسوال وژل شوی دی. بل خو د قیصار ولسوال حاجی رحمت الله ازادي رډیو ته ویلي د دې جګړې په مهال سیمې ته د روانو امنیتي ځواکونو په ګاډو په سړک کې ښخ شوی ماینه لوته او نه سرتیري وجلی او اته ټپین کړی دی. د یو بل خبر تر مخه د ننګرهار ولایت د والي له دفتره نن خبر پاڼه وایي چې بیګا په خوګنو ولسوالۍ کې د استخباراتي ادارې انډیس په ځانګړو عملیاتو کې نه طالبان وژل شوي یو مرکزی ویجاړ شوی او وسلې نیول شوی دي. خبرونه له مشال ریډیو اورم. ایران وای په سیستان بلوچستان کې تیر هفته پر امنیتي ځواکونو د حمله په تور شپږ کسان نیولی دي. سپای پازداران انقلاب اسلامي ځواک د فروری په 13 په یو خبر پاڼه کې ویل چې درې کسان یې له ساروان او خاش ښارونو نیولي او درې نور په سیستان کې نیول شوي دي. دغه حمله کې چې د فروری په 13 شوي ویش سرتیري وجل شي وسلواله ډلې جشولا د لیبری زموري منلې و. ایراني چارواکي وایي چې دغه ډله د پاکستان له خاورې عملیات کوي. د مصر چارواکي وی په سرکار قاهره کې بیګا په یو چاودنې کې یو مشکوک بم میخون کې او دوه پولیس افسران وژل شوي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت تیر شپه په یو بیان کې ویل الازهر جمعه ته نږدې په دې چاودنې کې دوه نور پولیس افسران ټپین شوي هم دي. په امریکا کې د کالیفورنیا په مشرۍ شپاړس ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ادارې له دې کبله مقدمه کړې چې هغه د مکسیکو سره په سرحد د کډوالو مخنیوي لپاره دیوال جوړولو په خاطر ایمرجنسي لګولې. ولسمشر ټرمپ د دې ایمرجنسي په لګولو سره دغه دیوال لپاره د 15.5 اربع ډالر لپاره د کانګرس اجازه ته نور ضرورت نه لري. کانګرس د دې پیسو له منظورې ورکولو انکار کړی و. د اتر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د موسم حال او پیسو به یو.
د اسلام آباد سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 138 روپۍ او 10 پیسې اخیستل کیږي او 139 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 178 روپۍ 60 پیسې او 178 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 155 روپۍ 90 پیسې او 156 روپۍ 60 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 10 روپۍ 50 پیسې او 10 روپۍ 50 اتیا پیسې. یو سعودي ریال 10 روپۍ 10 پیسې او 10 روپۍ 90 پیسې. یو افغانۍ 1 روپۍ 4 اتیا پیسې او 1 روپۍ 10 اتیا پیسې. او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 14، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 14، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 2 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هند هغه تورونه بې بنیاد بدلی چې ویلي دي د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د وروستیو ترهګر حملو تر شا د پاکستان لاس دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه تنه مخکښان عبدالله ننګیال او ادریس پښتین بیګا د اسلام آباد له وزندانه خوشي شول، خو په کم شرط. د خیبر پختونخوا حکومت وایي په راتلونکو 10 کلونو کې به د قبایلي ضلعو پر پرمختیا شاوخوا 2.5 اربع روپۍ لګوي.
دا پیسې صرف په ټرایبل ډسټرکټ کې خرچ کیږي، دغه 1 روپۍ هم په بل ځای کې نشي خرچ کېدلی.
او د سعودي شهزاده د پاکستان وروستي سفر په خیبر پختونخوا کې یو شمېر کورنۍ هیله منې کړې چې د دوی چې د سعودي په جیلونو کې د دوی قید خپلوان به خوشي شي. سروې خپرونه به هم په ژوندۍ بڼه واورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي حکومت د هند پر ځواکونو په شوي برید کې لاس نه لري. د زیاته کړې نه خپله خاوره د بل ضد استعمال ته پرېږدي او نه هم بل ته اجازه ورکوي چې پر پاکستان کې ترهګري وکړي. تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر همدې مسله د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته یو عمومي سیکرټر ته یو لیک استولی دی. د نړیوالو اړیکو پوهان وایي د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی رښتیا هم زیات شوی. د دوی په وینا په کار ده چې دواړه خواوې له زغمه کار واخلي. بوریوال کاکړ د موضوع تفصیل راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي که هند پر خپلو ځواکونو په سوي برید کې د ککړو عناصرو په اړه کره معلومات ورکړل نو پاکستان به خامخا د هغوی پر ضد ګامونه پورته کوي. عمران خان د فروری پر 19 په یو ویډیو پیغام کې ویل دا سبردونه کول د پاکستان په ګټه نه دی او نه هم د پوینا دوی په داسې کړنو کې لاس لري. عمران خان ویل نه خپل خاوره د بل پر ضد استعمال ته پرېږدي او نه هم بل ته اجازه ورکوي چې ورسی په پاکستان کې ترهګري وکړي.
زنن د هند حکومت ته وړاندیز کوم چې که تاسو په دې پیښه کې د یو پاکستانی د ښکېلتیا په اړه هر ډول تحقیقات کوئ نو موږ تیار یو. کله تاسو سره داسې د عمل وړ استخباراتي معلومات شته چې د پاکستان لاس درلودل په ګوته کوي نو هغه موږ ته راکړئ. زه تاسو ته باور درکوم چې موږ به پرې عمل وکړو.
تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ای آر وای ټی وی ته په مرکه کې وویل چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته یې لیک لېږلی چې د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي په کمولو کې رول ولوبوي. شاه محمود قریشی دا هم ویلي چې دوی په سیمه کې امن غواړي ځکه چې د ده په وینا د سیمې بدامني د هیڅ هیواد په ګټه نه ده. د پاکستان او هند ترمنځ دا تاوتریخوالی له هغه وروسته زیات شوی چې د فروری پر 14 د هند تر واک لاندې کشمیر کې یو ځانمرګي برید 40 هندي عسکر ووژل. پاکستان میشتي وسلوالې ډلې جیش محمد یې ذمواري ومنله او د هند حکومت سمدستي وویل چې دوی د دې برید د سخت ځواب په اړه فکر کوي. د نړیوالو اړیکو پوه ډاکټر سرفراز خان مشال رادیو ته وویل په دې کې شک نشته چې تریاد برید وروسته د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی، خو د ده په وینا په کار ده چې دواړه غاړې له زغمه کار واخلي.
دواړو طرفونو کې جذبات سرولو ضرورت دی، سیزولو ضرورت دی. دا دواړه اصلي قوتونه دي، دا خودکشي ده. ویل چې هند او پاکستان دونه یو بل ته نږدې دي، دلی باندې بم څو غورځي، د لاهور نشي بچ کېدی، چې لاهور باندې غورځي د دلی نشي بچ کېدی. دا یو قسمه لیونتوب دی که څوک هم بچې خبرې کوي که پاکستان نه جنگ بازان کوي که هند نه جنگ بازان کوي.
د نړیوالو اړیکو یو بل کارپوه ډاکټر اعجاز خټک وایي پاکستان باید پر دې فکر وکړي چې دا جنگ خوښوونکي ډلې په خپله د دې ملک په تاوان دي.
پاکستان ته جاس سوچ پکار دی چې دا تنظیمونه، دا جهادي تنظیمونه، دا د انډیا په وینا یا د امریکې په وینا یا د افغانستان په وینا، نه، دا د پاکستان د خپل ځان خپل مفاد په ضد دي. کچو پورې پاکستان په دې سوچ نه پوهشه پاکستان والی به دا تورونه ټکي. ځکه چې دا حافظ سعید دا خلک خو کلاو دي، جهادونو د جګړو د وایلنس خبرې کوي.
د هند پر ځواکونو یا خاوره دا لومړی برید نه دی، بلکې تر دې وړاندې هم داسې بریدونه سوي دي چې یا یې ذمواري پاکستان میشتو ګڼل کېدونکو ډلو منلې او یا هم هند پړه پر دوی اچولې ده. خو پاکستان دا خبره تل رد کړې چې ګواکې دوی د دې اجازه ورکړې چې خاوره یې د نورو هیوادونو پر ضد استعمال سي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغو سپو اوریدای شئ. منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز، لنډې څپې 2110، 15,000، 13,500، 10,380 کیلو هرتز.
پختون ژغورنې غورځنګ د روانې فبروري میاشتې له 2 منټې راهیسې چې یو مخکښ د بلوچستان په بوري کې د پولیسو په مبینه تشدد کې ووژل شو، په ټوله نړۍ کې د احتجاجونو لړۍ پیل کړې ده. د غورځنګ غړو پلویانو د فبروري پر 15 په اسلام آباد کې احتجاج کاوه چې پولیسو د عامه نظم د ګډوډۍ د مخنیوي قانون په استعمال سره 13 کسان ونیول. اکثره یې 15 ورځې وروسته پرېښودل شول، خو دوه مشران یې په جیل کې وساتل شول. دغه دوه مخکښان عبدالله ننګیال او ادریس پختین بیګا ماسخوتن خوشی شول. بشیر ګواخ له دوی سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مشران غړي عبدالله ننګیال او ادریس پښتین په جیل کې د 13 ورځو تیرولو وروسته راخوشي شول. دوی دواړه پولیسو د فروری په 15 په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د 1400 نور غړو سره هغه مهال ونیول چې په لورالای کې د وژل شوي ملګري ابراهیم ارمان لوڼی د وژنې خلاف یې مظاهره کوله. ننګیال د فروری په 13 د شپې ناوخته له اډیالي جیل څخه تر خوشي کېدو وروسته مشال ریډیو ته وویل چې پر دوی د امنیتي ادارو خلاف د بیانونو ورکولو او چیغو وهلو تور ولګول شو. هغه زیاته کړه چې د دوی نیول غیر قانوني وو.
چې کوم واړه واړه بیرکس په کوم شي غټ غټ دهشتګرد موجود وو، 302 خلک وارو د هغې هغه کسوري هغه ته یې موږ چکو ته یې موږ هم اچولو.
مجسټریټ هم دا پښتنې وکړی او د سوګند پورته کول هغه وکړه چې سوګند پورته کوي چې موږ به بیا پی ټی ایم احتجاج ته نه راځو، پی ټی ایم به پرېږدو. ملګرو ته وویل موږ ورته چې پی ټی ایم خو په هېڅ صورت نه پرېږدو نه احتجاج پرېږدو، وایي چې موږ به په هر صورت احتجاج ته هم راځو. نو دوی چې موږ جیل ته لږ موږ ورته ډزن میټر جیل خو څو داسې غټ خبره نه ده. که تاسو جمهوریت نه منو خلکو ته احتجاج حق نه ورکوو، نو هغه خو بله خبره ده، خو موږ به دا احتجاجونه بیا بیا کوو چې ظلم کېږي موږ به راوځو.
په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ نیول شو غړو کې 14 تر دې مخکې راخوشې شوي وو. دوی کې خزینه فعاله ګلالی اسماعیل هم وه. دوی ټولو د راخوشې کولو پر حکومت د فشار اچولو لپاره پر ټولنیزو مطبوعاتو یا سوشل میډیا کمپاین چلیدل وو. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د دوی دوه مشران غړي عالمزیب مسید او ولید خان افریدی لا هم د امنیتي ادارو سره په نامعلوم ځای کې په جیل کې دي. د پاکستان چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. تازه راخوشې شوي ادریس پښتین مشال ریډیو ته وویل چې له دوی څخه د تحقیقاتو په مهال پوښتنې وشوې چې له بهر هیوادونو ورته پیسې راځي، خو د هغه په اړه دا الزام بې بنیاده دی او له چارواکو یې وغوښتل چې په دې اړه د تحقیقات وکړي.
تکلیف خود ډرایور ته پېښته خو دا کوم د بغوتن په اړه تکلیفونه موږ برداشت کوو ان شاء الله، موږ څنګه چې به برداشت کوو ان شاء الله. خو نه خبره ده چې مله تاسو په ملک شه وو په سر تلوا وو تاسو ته د بمبار نه وغه کیږي فاندینګ شي درته نو دا چې تاسو ته څنګه کانو وګ دته ته یکات نو وګ تاسو ته خبره مو شو ولا مبارزه خو مو یا پیجن سره جلل نو څنګه سره خو مبارزه یا پیجن سره دا د ژوند اخري تر دې پر مو پی ټی ایم نارا به ان شاء الله وایو.
پښتون ژغورنې غورځنګ د مورای عدالت قتلونو بندیدل، د غیب کړل شوو کسانو راخوشې کول، له قبایلي سیمو د ماینونو پاکول او خلکو سره پر چیک پوسټونو د پوځ د ښه سلوک غوښتنه کوي. دوی وایي د دې کارونو د ترسره کولو لپاره دی د حقیقت موندنې یو کمیشن جوړ شي. تر اوسه پورې د پاکستان حکومت او پوځ دې کار ته غاړه نه دی ایښي، خو د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور په بیلابیلو وختونو کې ویلي چې د غیب کړل شوو کسانو د مسلې د حل لپاره یو حکومتي کمیشن کار کوي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د نورو غوښتنو لپاره هم کار روان دی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د وژل شوي یو مشر ارمان لونی تر مرګ 18 ورځې تیرې شوي، خو پولیسو لا هم اف آی آر نه دی درج کړی. د هغه د وژنې تور پر پولیسو پورې شوی دی. د غورځنګ غړي عدالت ته هم ورغلي چې پر پولیسو د اف آی آر درج کولو لپاره فشار راوړي. د ارمان لونی کورنۍ وایي پولیس د حقیقت له څرګندېدو ویریږي. په دې اړه د بشیر ګواخ رپورټ اورو چې د چارواکو موقف هم پکې شته.
د بلوچستان چارواکو د پولیسو په مبینه تشدد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر ابراهیم ارمان لونی د وژنې اف آی آر یا د لومړی پلټنې راپور ځکه نه درج کړي چې په دې اړه د دوی تحقیقات پوره شوي نه دي. د صوبې کورنو چارو وزیر ضیا الله لنګو د فروری 14 مشال ریډیو ته وویل د بلوچانو په شان پښتانه هم هڅول کیږي چې د پاکستان خلاف راپورته شي. نوموړی ونه ویل چې دا هڅونه څوک کوي، خو زیاته کړه چې دوی یې د مخنیوي حق لري. دوی که دوی د ریاست خلاف هڅول کیږي دوی به غرونو ته ځي، پاکستان ته به د نقصان رسولو هڅه کوي. نو زما وروره چې دا حالی ریاست خو غلی نه شي کیناستلی، ریاست هم د ملک د خوندي ساتلو سوګند پورته کړی دی. د ارمان لونی تر پوسټ مارټم وروسته اوس مواد د نور تحقیق او فورنزیک څېړنو لپاره لیږل شوی دي چې راشي بیا به د اف آی آر سره ګورو. هر چا چې ظلم کړی وي هغه ته به سزا ورکول کیږي، خو که موږ اوس د دې سیاسي نارو وروسته اف آی آر وکړو دا به په جذباتو ولاړ وي او مخې هرې خواته تاویدلی شي. د ارمان لونی کورنۍ وایي هغه د فروری په 2 په لورلای کې د پښتنو د حقونو لپاره د احتجاج په مهال پولیسو په تشدد وژل دي. د فروری په 2 په بلوچستان کې د کوټې د سیول روغتون مشر ډاکټر محمد سلیم ابړو د لونی د مړینې په اړه خبري غونډې ته وویل چې لومړنی پوسټ مارټم ښیي چې پر لونی تشدد نه و شوی. خو د همدې غونډې په مهال د پولیسو جرایي ډاکټرې عائشې فیض ویل د لونی په مغزو کې وینه تم شوې یا چکېدلې وه. د نورو تحقیقاتو لپاره ځینې مواد لاهور ته لیږل شوي دي. د ارمان لونی خور او د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه مشره وړانګه لونی وایي د مسلکي ډاکټرې عائشې فیض دا خبرې ثبوت دی چې ارمان د پولیسو په تشدد کې وژل شوی دی. هغې د فروری په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې که پولیس دغه ادعا نه هم مني اف آی آر باید درج کړي ځکه چې دا د دوی قانوني حق دی.
ارمان چې کله په شهادت رسېدلی و نو هغه وخت هم ارمان دوی درې غنټې مسلسل تاڼۍ مخې ته پروت و چې اف آی آر اوسي خو اف آی آر یې نه وکړو. نو بیا د دې بعد زموږ ملګري په بار بار تاڼو ته ورغلي چې اف آی آر اوسي خو دوی اف آی آر نه کوو. موږ خو دا هر وخت وایو چې ریاست زموږ قاتل دی او ارمان په ښکارا په سپینه ورځ په بازار کې پولیسانو د توپک په دغه باندې په سر شالخوا وهلی و. پوسټ مارټم رپورټ چې دی دی ورځ په ورځ لنډی. نو پوسټ مارټم رپورټ چې څومره اوږدوي دا ښکاره خبره ده چې دوی چې څرنګه خوښ وه هغه رنګه رپورټ به راښکاره کوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ د فروری په 15مه په لورلای کې عدالت ته خاص کړی دی چې پولیسو ته حکم وکړي چې د ارمان لونی د وژنې اف آی آر دی درج کړي. تر اوسه په دې اړه څه فیصله نه ده شوې. ابراهیم ارمان لونی شپږ دېرش کلن و او د شپږو خویندو او درې ورونو ورور و. هغه په یو ځایي کالج کې د ادبیاتو درس ورکاوه او شاعري هم کوله. د پښتون ژغورنې غورځنګ له دغه وژل شوي مشر څخه یوه میرمن او درې لونې پاتې دي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
دا مشال رادیو د خیبر پختونخوا حکومت وایي د نوو قبایلي ضلعو پر پرمختیایي چارو به په راتلونکو لسو کلونو کې شاوخوا 1220 ارب روپۍ لګوي. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر او سلاحکار اجمل وزیر وایي په دغه اړه به د سیمې له خلکو د هغوی له منتخب استازو سره وخت په وخت مشورې کوي. خالد خان له پیښوره معلومات راکوي.
دا وو قبایلي ضلعو د پاره د لسو کالو د پرمختیا فنډ به په دې ضلعو کې سرنګ سرته رسول شي. په دې اکله دا وخت د پښتونخوا ټولې محکمې او ورځنۍ مشاورتي غونډې کوي. دا بېلابېلو مدونو د پاره د لسو کالو د پرمختیا دا فنډ 1,220.8 بلین روپۍ دی. په دې کې به د NFC د 3% د برخې نه هر کال دې قبایلي ضلعو ته دا کال په سر 1,000,000 روپۍ او بیا د دې ضلعو د خپلې برخې فنډ به هر کال په دې ضلعو کې لګي. دا پښتونخوا د وزیر اعلی سره د دې ضلعو په اړه خصوصي مشیر اجمل وزیر وایي دا پیسې به ټولې په دغه ضلعو کې لګي.
او دې کې زه دا یو خبره تاسو ته کلیئر کوم چې دا پیسې به دغه پر ځان ته اکاؤنٹ به وي. دا پیسې صرف په ټرایبل ډسټریکټ کې خرچ کیږي، دغه یو روپۍ هم په بل ځای کې نشي خرچ کېدلی.
دا پرمختیا په پلان کې به د تعلیم په مد کې پادی ضلعو کې نور 15 سکولونه او 15 کیډیټ کالجونه جوړول شي. دغه شان د پونتونونو کیمپس به هم په هرا قبایلي ضلع کې جوړول شي. د سیاحت په میدان کې به قبایلي ضلعو کې 3 میډیکل کالجونه د EPI، پولیو، ایډز او د TB د مخنیوي پروګرامونه هم په دې قبایلي ضلعو کې جوړول شي. خواج مل وزیر وایي محکمې کول شي دا پرمختیا په دې لس کلنی پلان کې خپل تجاویزونو نور پروژې هم شامل کړي.
چې کومه اډوایزری کمیټه مونږ جوړه کړې چې په کې مونږ ټول پارلمنټریان شامل کړي دي د فاټا ډیسټریکټ، هغه په مخ کې بدل شي بیا راځي کنه. دا به کینی خو مونږ دا ورته چې اول دا چې ټیک شي چې دا پکې کمای کمزوري وي چې دا پکې غشي بیا به هغه په اعتماد کې اخلو هغه په مخ کې وېګدو او بیا به د خلکو نه به هم موږ په دې باندې تاسو کو چې چیرته مسینګ شي پکې ول چې دا د لسو کالو پر دا ډېر امپورټنت دی.
دا پلان یو غټه برخه قبالي ضلع دا نور هیواد سره دا سړکونو او پلونو لارې تړل دا قبالي ضلع ترمنځ دا تک راتګ اسانتیاګانې پیدا کول دا روزګار موکي برابرول او دا قبالي ضلع خپل وسیلې دا ځایي خلکو په کار راوستل او دا حکومت د خپل ادارو توان زیاتولو سره سره دا شهري او کاروبار په مرکزونو یو شمیر پروژې لري. دا لویو او وړو سړکونو لپاره په راتلونکي کالونو کې په دې قبالي ضلع کې د ان چې د لارې 2.3 بلیون روپۍ لګول شي. دغه رنګ د بینظیر انکم سپورټ د لارې به په اوه قبالي ضلعو کې په راتلونکي لس کالو کې 50 بلیون روپۍ پنادار او مستحقو کورونو کې ویشل شي. یاد دې وي چې دا خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی او سینیټر مومن خان دا دغه غونډې نه په دې بنیاد احتجاج وکړو چې دا پلان تر مخه ټوله پنګه دې د سرکاري افسرانو په لاس نه بلکې د منتخب خلکو په مشوره مصرف شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر ترڅنګ د هیواد د اطلاعاتو وزیر هم پرون ویلي چې اسلام آباد ته د سفر پر مهال سعودي ولی عهد محمد بن سلمان د سعودي عرب په جیلونو کې د قید پاکستانیانو د خوشي کولو حکم کړی دی. د دې خبر تر اورېدو وروسته په پاکستان کې د بندیانو ځینو کورنیو له مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې اعلان هرکلی کړی دی. د وزیر اعظم عمران خان په وینا په سعودي جیلونو کې 3000 پاکستانیان قید دي. پاکستانیانو چارواکو ویلي چې په دې کې د 2001 بندیانو خوشی کولو امر شوی دی، خو سعودي چارواکو په رسمي توګه په دې اړه څه نه دی ویلي. له اسلام آباد سراج ظهیر معلومات راکوي.
مشال ریډیو سره د دې قیدیانو د کورنیو د غړو وینا و چې د سعودي عرب د بادشاه دا فیصله ډیره ښه فیصله ده، خو چې عملي شي او د دوی بندیان را خوشي کړي. د مومندو د تحصیل خویزو یو تن تفسیر مومند مشال ریډیو ته وویل چې ماما یې له 12 کالو د سعودي عرب د جدې په جیل کې بندي واندې او دوی له جرم هم نه دي خبر چې په کوم جرم یې جیل ته چولې دي، او له دې وروسته یې کورنۍ له ډېرو ستونزو سره مخ شوي.
یو ماما دے حاجی نوراجان، هغه تقریبا 2 کاله بیکی کی چې هغه سعودي عرب جیل کې دی او بندیوان. هغه چې کله د کمی ورځې نه تک جر شوی دی، نو دلته یې ټوله کورنۍ پریشان او ستونزو سره مخ دی، او به خاص کر هغه به تعلیم کولو دا چې کوم بچی دی سبق به وي دلته سکولونو کې، او بعضی دینی تعلیم کې او مدرسو کې، او دا د نیولو نه وروسته هغه ټول تعلیم پریښود او همدا شی بې تعلیمه پاتې شو. نو اوس بعد کې د دې لګ لګ راغټ شوی ځکه ډېر وخت وشو دن می شوی دی، نو هغه ریڈی مزدوری وغیرہ تاسی خاص کار روزگار علاج کے نشتہ دینو بس دا خواری دی آئی کئی.
ہم دارز یو بل دا ممندو حلیمزو اٹو خیل سر تعلق لرن کے اختر محمد مشال ریڈیو تا ہوئے چی دا ترزوی یہ دا سعودی عرب پا جیل کی بندی دے، او جرم یہ داو چی دا خپل کفیل سر یہ پا پیسو جنگ را غلے وو.
دار جدن ان جندول دے دا پلار نو میزیب خان دے دا سعودی نا تقریباً دا دریو کالو نا دے و پا جیل کی چی کم دے دا نا حلس نشتی وشوی دا مام جیل کی دا دا کادر سر برا و گاتا مطا دولا سز مواری دا پسار و بینجا با جی دی دا او لوی بس والا چی خر شو دا غیسا بند دن از ما زولت دا خواری خواه کوم من آقا حسنش از نانا دی گاله کی او لوی دا اما پنده ایتا راوست دیدن سر داکتر دیختار کوم اپتا کی.
دا وزیر اعظم عمران خان په وینا چې د سعودي عرب په مختلفو جیلونو کې تر 3000 پاکستانیان قید دي. بل پلو د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان د اعلان وروسته تر دې دمه د سعودي عرب لخوا د دې امر په حق لا په باقاعده توګه کوم نوټیفیکیشن مخې ته نه دی راغلی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
خبر کې د مازیګر 4:30 بجې کې دونکو د خبرونو لنډیز د بشیر ګواخ نه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم د ملک خلکو ته نن په ټلویزیونی وینا کې وویل چې په هند کې د روسیې بریدونو په اړه په پلټنو کې همکاري کوي، خو د عمل وړ استخباراتي معلومات دې ورته وسپارل شي. بلخوا نن د هند تر ادارې لاندې کشمیر کې کور کمانډر لیفټیننټ جنرل کے جی ایس جلن خبر اعلان ته وویل د فروری په 14مه د څلور څلوېښت پولیسو او پرون د څلورو سرتېرو د وژنې بریدونه د پاکستان استخباراتي ادارې ایس آی د جیش محمد وسوالې ډلې سره پلان کړی وو. دغه ډلې د دې بریدونو ذمهواري منلې وه. د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مشران عبدالله ننګیال او ادریس پښتین بیګال اډیالې جیله خوشې شول. دوی د فروری په 15مه په اسلام آباد کې د احتجاج پر مهال نیول شوو چې دوی د خپل یو مشر ابراهیم برمن لوڼی د وژنې په ضد پیل کړی وو. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر نن مشال ریډیو ته وویل د نوو قبایلي ضلعو لپاره به په لسو کلونو کې 2,20 ارب روپیو 5,000 سکولونه 5 کریډیټ کالجونه د ځینو پوهنتونونو کیمپسونه 3 میډیکل کالجونه او د ځینو ناروغیو د مخنیوي ادارې جوړې شي. هغه ونویل چې په دې به کله کار کوي. د افغانستان فاریاب ولایت امنیه قمندانۍ نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په قیصار ولسوالۍ کې بېګا د بي نښتې په مهال د طالبانو یو قمندان په ګډون 13 وسلوال وژل شوي دي. بلخوا د قیصار ولسوال حاجي رحمت الله ازادي راډیو ته ویلي د دې جګړې په مهال سیمې ته د روانو امنیتي ځواکونو په ګاډي په سړک کې ښخ شوې مانه لوتې او نه سرتېري یې وژلې دي. د مصر چارواکي وایي په سرکار قاهره کې بېګا په یوه چاودنه کې یو مشکوک بم ایښوونکی او دوه پولیس افسران وژل شوي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت تېره شپه په یو بیان کې وویل الازهر جمعات ته نږدې په دې چاودنه کې دوه نور پولیس افسران ټپي شوي هم دي. تر اوسه کوم وسله ډلې په دې اړه څه نه دي.
اوس په اوریدونکو عملی حامیرزاده سروې خبرونه راته وړاندې کی.
د باغ سبے پست تر قامت پښتنه په قامت سره نه دی سدي.
السلام علیکم او ستړي مشي په سروې پروګرام کې درته زم علي حمیر ساده هر کلی وایم. امید کوم چې روغ جوړ خوشاله وې. نن را سره په پروګرام کې لقابل فرزانه کوچی ملمنه ده. فرزانه د افغانستان د وروستو پارلماني انتخاباتو په لومړي پړاو کې کامیابه ګرځېدلې کاندید ده. تر سیاست مخکې فرزانه مدني فعال پاتې شوې ده چې د ښځو د حقونو، د کوچیانو د حقونو، اقتصادي پیاوړتیا، تکنیکی برخو د سولې لپاره کار کړی دی. نن په پروګرام کې له فرزانې کوچی سره خبرې کوو. تاسو را سره ضرور په پروګرام کې برخه واخلئ. کله میلمنې سپوښتنه لرئ نو را سره یې شریک کړئ. خپل پوښتنو خوند ته به په خاصه توګه وایو چې تاسو هم په دې پروګرام کې برخمند شئ، موږ سره برخه واخلئ، د میلمنې سره خبرې وکړئ. راځئ چې اول د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې او د سکایپ ته تاسو ته وړاندې کوو، نه پس په خپلې میلمنې سره خبرې پیل کړو.
د مشال رادیو ژوندۍ خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
دوویش یوولس سلرویش سلور سوا و پینزا.
پا سکایپ هم راتا زنگ وحلشه
پتا مودا مشال راڈیو.
تر سنگ یہ دا مشال دا فیس بک پانے پر میسنجر ہم راتا لکھلے پیغام پرخو دیشے. تاسو دا مشال ریڈیو سروے پروگرام تغواگی ملیحا مرزادہ ام تاس تہر کلے وائم نن مونگ سرا لکابل نفرزانا کوچے مل مندام اہوی تہر کلے وائیو دائی سر زمان رابطہ شویدہ. السلام علیکم.
سلامونه تاسو ته او د مشال رادیو ټول ترنول دغه
ډیره مننه فرزانه خورې څنګه یا تاسو خو یې صحت مخه دي؟
تشکر تاسو خیاسي
بالکل ډیره ډیره مننه او د نن تاسو نه تشکر کوم مننه کو چې تاسو مونږ له وخت راکو او نن نه پروګرام مونږ تاسو ته ځانګړي کړی دي. فرزانی خوره تپوس پا وکما چې تاسو خو په افغانستان کې پاتې کیږئ نن سبا په کابل کې ژوند کوئ، د کومې سیمې سره تاسو تعلق دی او تاسو تعلیم چیرته حاصل کو؟
ما تعلیم مکمل په افغانستان کې کړی دی. لوړې زده کړې مې په کابل کې ترسره کړې دي او لومړنۍ زده کړې مې په بغلان ولایت په خوبری ښار کې ترسره کړې دي او زه اصلا د پروان ولایت د غوربند مربوط کې.
ها ډېر ښه ډېر ښه. نو سیاست طرف ته ستاسو پام څنګه وشو؟ آیا دا ستاسو اول ځل دی سیاست کې؟
دقیقا دا زما لومړی ګام دی په سیاست کې، خو پام مې له پخوا ورته و. له هغه وخت نه چې ما کله ښوونځي دوره پای ته ورسوله، نو په دې سوچ کې شوم چې څه باید ولولم. هغه وخت ما یو داسې پوهنځي ته زه کامیابه شوم چې هغه زما ډېر نه خوښېد او هغه مې پرېښود. بیا مې کمپیوټر ساینس وویلې، بیا مې وکتل چې په هغه کې زه مخکې تګ نه غواړم، زما په خوښې پوهنځی نه دی. نو ټولنیزو مسایلو سیاسي علومو ته زما ډېره توجه وه، نو په دې برخه کې ما زده کړې وکړې. نو د هغې وخته زه دې ته متوجه وم او پام مې و چې دا زما د خوښې رشته ده او زه غواړم په دې کې کار وکړم. خو البته اوس دغه د پارلمان د تګ زما لومړی ګام دی د سیاست په برخه کې،
ډېر ښه
په عملي بڼه. البته
ډېر ښه، تاسو ته مبارکي وایو چې لومړی پړاو کې تاسو کامیابی حاصله کړې ده. خیر دا تپوس په کوم چې د دې تجربې په اړه به تاسو څه وایئ؟ دا تاسو په دې ټولو پارلماني ټاکنو کې د پروسې نه تاسو تیره شوه، تاسو برخه واخسته، نو هغه تجربه د تاسو لپاره څنګه وه د یوې ښځې په حیثیت؟
مننه، ډېره ښه پوښتنه ده او لږ به ځواب یم ودوی. کله چې زه پارلماني ټاکنو ته روانده وم، یو هغه هم د کوچیانو له وزې څخه، نو زما پام و نظر بالکل له هغه څه نه ډېر متفاوته و چې زه اوس یې لرم. وخت ما فکر کاوه چې یو سیستم ټول دې ته جوړ دی چې ځوانان، هغه کسان، هغه خلک چې زه حضور نه پرته غواړي سیاست وکړي، پوهه لري، وړتیا لري، غواړي چې خلکو ته کار وکړي، نو سیستم د هغوی لپاره ډېر مهیا ماده ښکارېدو. فکر مې کوه چې هر څوک وړتیاې ولري، نفوذ ولري، خلکو کې ځای ولري او خلک ورته رایه ورکړي، نو دا د هغوی لپاره جوړ سیستم دی چې هغوی باید سیاست ته راشي، پارلمان کې د خلکو نفوذ ولري، برخه واخلي، پارلمان کې حضور ولري. خو کله چې ما ځان نوماند کوم، مخصوصا د کوچیانو د حوزې لپاره چې ډېره پراخه او جنجالي حوزه وه، یو سیمه یې ډېره پراخه وه، په ټول افغانستان کې چې کوچیان اوسېږي، نو یو کاندید د دوی ټولو نه غیرستی شوه، څه په قندار کې، څه په فاریاب کې، نو ټول دوی ته یوه حوزه وه. اول خو دوی ته رسیدګي کول، کوچیانو ته خپل نظر او پیغام استول، او بیا د هغوی سره په ارتباط کې کېدل، او دغه مصارف یې دا ټول هم وخت کېږي، او همې مصارف په ډېر کېدل، هم به ډېرو منډو ته ډېر وخت ته ضرورت و. خو دا چې ما مخکې د کوچیانو سره کار کړی و، شناخت او خلق مې درلودل، یو د مصارف او دوه مسله وه چې ډېر راته سخته تمامه شوه. د پروسې په جریان کې د پروسې نه د نظارت کول ډېره اړینه خبره وه، چې هر کاندید باید هر ځای کې هغه ناظرین درلودلی او پروسه یې نظارت کولی تر څو چې درغلي ونه شي. نو بله، دغه ستونزه چې موږ مثلا ډېرو امکانات ته ضرورت درلودو چې ډېر خلک د نظارت لپاره ولرو، او بله ډېره عمده ستونزه دا وه چې په ولایتو کې ټولو هغه محلي چارواکو په نظر کې درلودل تیار چې د محلي کوم کاندید لپاره باید کار وکړي، او دوی ټولو اکثرا یعنی البته ټول باید ونه وایم، اکثریت یې ډېره یعنی هغه هدفمنده مداخله وکړه په ټاکنو کې. خو د کوچیانو په حوزه کې حتی موږ دغه ناظرین د نظرو بنسټونو د لوري به اورېدل د هغوی د بعضې محلي کارمندانو نه چې کوچیانو ته توجه نه وده چا، چې باید د دې هم نظارت وشي، دې هم جدي اوسېږي. نو متاسفانه د همدې لامل له وجې موږ ډېره درغلي په دې حوزې کې هغه تجربه کړه چې ډېره درغلي شوې ده.
نو بیا ستاسو د دې تورونو په
باید دا ووایم مکمله تجربه دا چې
ستاسو د دغو تورونو چې تاسو وایئ چې انتخاباتي پروسه کې لکه د درغلوم تاسو باید چې ستاسو په خبره درغلی شوي وي، او نظارت ضرورت و پکار و چې شفاف انتخابات لپاره عمله ټاکل شوی، نو انتخاباتي کمیشن ته تاسو خپل لا هر څه اندېښنې چې دي هغه هغوی سره شریک کړی وي او که نه، او بیا د هغوی څه خبر وینا وه؟
دقیق، موږ دغه اندېښنې د هغوی سره شریک کړې وې، خو تاسو ګورئ یا کومګه منن چې هغوی ډېر ضعف مدیریت کې درلودو فساد اداري ډېر وشو فساد ډېر هر څه وو اما په دغه انتخاباتو کې تاسو وګورئ چې د یو والي نه نیولې والي و موږ د وزیرانو پیغامونه ولیدل چې کاندیدان ته یې کمپاین کوو هغه هم په ښکاره بڼه د والي وزیر قمندان او امنیتي و عسکر او مامور او مدیر او معلم دا ټول چې سره لاس یو کې چې موږ به درغلي کوو د خپل کاندید به کامیابه وو نو د کمیسیون د انتخاباتو زه فکر کوم چې په دغه شرایطو کې دومره ډېر امکانات دوی نه درلودل چې ټول مثلا مهار کړی شي ډېره لویه 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 برخه د خلکو په دې شرایطو کې وه چې هغه د خپل موخې ته ځان ورسوي له بل پلوه ستونزې ډېرې وې موږ ستونزې ورسره شریکې کړې چې خپل
فرزانی کوچه خوری لکه دی نمخ که چی نوری خبری و کستاسو تلیفون که لگه شانت سونزه که تاسو خپل موقعیت بدل که لگ شانت زه چه چرت سیگنل استاسو قوی وی نو با صفا با دول با خبری وشی تا پوس پا هم داده و انتخاباتو سر تردلی با زه یا تا پوسو کن تاسو زکرمو که پا افغانستان که چه دازل دولسی جرگی دا انتخاباتو شول نو دیر خلق پا دی خوشالو چه دیر زوانان ور تراوتی و نو داده و زوانان و دو ونډې په اړه تاسو څه نظر لرئ د افغانستان د سولې او بیا د سیستم د خوالي لپاره د دوی څه کردار دی دوی څه رول لوبولی شي
ډېره ښه پوښتنه ده هیله من دیم چې غږ مې سم شوی اوسي
بالکل استاد
ځوانانو په پراخه کچه په پراخه پیمانه په ټاکنو کې ونډه واخیسته له کاندید نه نیولې تر مدیریت کوونکو پورې تر رایه چونکو پورې تر ناظرینو پورې تر دوی ټولو برخو کې موږ ځوانان درلودل خوشبختانه او دغه خپله یو ښه زیری دی د دې لپاره چې ځوانان اکثره یعنې زه چې ځان ته ګورم او هغه کسان چې کاندیدان وو هغه کسان چې زه پېژنم البته هغوی هغه کسان وو چې غوښتل یې هغه ارمانی طریقه وصلي وصلي طریقه چې پارلمان ته تګ ته د خلکو رایه ده دوی ټولو په همدغې باندې تمرکز کوو په همدغې فوکس و د ټولو او غوښتل یې د همدغه خلکو په رایه باندې و هغه هم یعنې په داسې طریقه چې خلک پوهیږي چې د څه شي لپاره دوی ته باید رایه ورکړي نو په دغه اساس دوی غوښتل پارلمان ته ولاړ شي نو واضح چې هلته هغه خپل اهداف به هم ترلاسه کولی شي او خاورې ولس او خلکو ته ټولو ته د خدمت جوګه هم کېدی شي ځکه هغه د خپل د نومرو شومو اغراضو لپاره دوی پارلمان ته نه غواړي چې ولاړ شي بلکه غواړي هغه مسؤلیت چې د ټولنې او د خاورې په مقابل کې لري هغه ده نو زه دې ته ډېره خوشبینه یم دا که موږ وګورو دغه سوله خپله له ډېرو فکتورو کېږي راتګ او راتګ دواړه متاثره دی ترې یو یې د هغه د فساد نشتون وښیو د منابع و سم توزیع وخیو د عدالت تامین وخیو دغه موضوعات ته که پام وکړو دا ټول د پارلمان او د وکیل سره تړلې موضوعات دي نو زه فکر کوم چې په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه دغه د سولې پروسه د امنیت راوستل د خلکو د ژوند بدلون کې د ځوانانو ګډون په پارلمان کې ونډه لري دا ټول هغه
شایان دي چې سړی خوشبینه راتلونکي ده فرزانه کوچه خوري یو اوریدونکو ټلیفون کړی دی فاروقي او رگزی رور تاسو نه ستاپوس کین نو ورتوار ورکو چې ستاپوس کول واړی ستړي مچه فاروقي رور
السلام علیکم خورجان تا ته سلام تاسو ملمنه ته هم سلام کوم
وعلیکم السلام
جی مختل مداد لکه یو هر هغه کې ملک هغه انتخابات کیږي هغه یو پلټلری ګوند لري کنه هغه نصب العین وی هغه خپل منشور وی خپل هغه طریقې کار وی کنه افغانستان کې انتخابات کیږي د دو لکه داسې پرټي ګوندونه نه لري سم منشور وی لکه د هر پرټي خپل منشور وی لکه تاسو امریکا پور کانګرس ته او ډیموکرات ته داغه شه پاکستان کې وګوره سو پلټیانی دي په افغانستان کې انتخابات کیږي خو مونږ دغه تاغه نور کېږي دا انتخابات په څه لیول کېږي لکه پرټیانی نشته دا بیا څنګه انتخابات کېږي صدر بیا څنګه جوړيږي ځکه چې زیاته مغاشی منتخب شي نغه لک اکثریت سره شي د دوی بیا دغه مغه بیان کی دوسی حساب سره د انتخابات کمیابی په صدر
مننه ډیر خسته ته پوسو فاروقی رو را مننه درنکو چې تاسو مونږ سره حساب اخسته او فرزانه کوچه خوري سنگ چې دوی وې چې په کانګرس کې بیا دغه شاندو غوندونه دی ریپابلیکن او بیا ډیموکرات نو دغه شاندې دوی په افغانستان کې څنګه مثال د سیس غوندونه شته بیا سم منشور وی دا وی سنزبولین نو الته بیا سه حساب کتاب
فاروقی ورور نه مننه ښه پوښتنه یې وکړه که مونږ راشو دې ته چې په افغانستان کې څه حساب دی څنګه روان دي خلک مونږ له احزابو نه دلته احزاب لرو تقریبا له 50 زیات ګوندونه دي چې ثبت راجستر شوي ګوندونه دي ځینې پخواني ځینې اوس ثبت شوي دي سیاسي ګوندونه مونږ لرو او له هر ګوند نه مونږ کاندیدان درلودل نوماندان وو چې ویلې چې زه د دغه ګوند په استازوالي غواړم د فلانۍ حوزې نه کامیاب شم خو متاسفانه اکثریت دغه د احزابو نوماندان اکثریت مونږ ولیدل چې هغه کافی رای ترلاسه نکری یو خو خبره دلته ده چې مونږ داسې مکمل ډیر معیاري احزاب نه لرو یعنی ډیر هغه خپل هم تر اوسه په داسې یو حالت کې نه دي چې وکولی شي د پارلمان اکثریت خپل کړي نو زمونږ رقابت چې دی دلته د اشخاصو خپله آزاد مستقله دي او اکثریت مطلق کامیاب شوی نماندان هم دغه مستقله کاندیدان دي چې خپل فردي کامیاب دي او د ګوند لخوا نه دي دوی خپل ځان نماند کوي کامیاب شوی
صحیح او بیا تاسو چې څنګه ذکر وکړو چې دغه زیاتره آزاد امیدواران دي او غوی خپل ځان کاندید کړي او غوی کامیاب شوی دي نو خیر د انتخاباتو د پایلو پړاو چې دی د پایلې پړاو غي پړه به هم تاسو کومه خو زه به تاسو نه هغه نه مخکې تاسو کوم چې تاسو سه اجنډا ده په کوم موضوع یا کوم د سټکه د چستا سوپی فوکس ته توجه مده او په غي بخش کې تاسو زیات کار کول غواړي
څنګه چې مونږ مخکې وویل یادونه وشوه البته د گزارا چې زه د کوچانو له حوزې څخه نمانده یم او د دوی له حوزې نه زه کامیابه یم فعلا پارلمان ته نو زما اصلي اغه فوکس ایریا معلومه ده چې زه به د کوچانو په ژوند د کوچانو د ژوند د سمون په حق له د کوچې میرمنې د ژوند د خوال لپاره د کوچې ماشوم لپاره د خپل ټوله هڅه کومه پارلمان کې د دې ترڅنګ هغه زمونږ هغه اصلي وظایف چې د پارلمان د پارلماني یو وکیل لپاره دی هغه واضح دي په قانون کې او د هغوی ترڅنګ ما ډیره تمرکز او توجه به دای چې زه د کوچانو د ژوند سمون لپاره په هر برخه کې فعالیت کوم کار وکم چې هغه د رسمي هغه اصلي دندو ترڅنګ د دوی د ژوند سمون زما لوړ هدف دی چې باید ترلاسه کړم.
الله دې تاسو کامیاب کړي. یو اوریدونکي لرو حبیب مسافر رو راته ټلیفون کړي او چې هغوی سپورت نه لري.
سلامونه مینه مې ونه مله خوري تاسو ته پرځانه کوچی ته پټوله پښتنه مینه
سلامونه
کې له وړاندې
وعلیکم سلام ډیر مننه چې تاسو یو ځل بیا حصہ واخسته په پروګرام کې سپورتنه لري رو
قربان دي سم کله چورونه نارینه د خزینه سره ودرې گینو بیا ټولنه مختزي نو موږ به همیشه هم دغه کوشش کوو چې د خپل تور سره ترڅنګ ودرې گو پښتنه مې اولنې داده خورجانی چې دلته مونږ په لر او بر افغان وطن کې په پښتون نشته سیمه کې دلته فزوتا کپا تجارت کی وی کپا دکانداری کی وی یا کپا نورو کارونو کی وی په خ نظر نه ګوري دا پیر افغانستان د غولسی جرګې ته ډیری خچ کاندید شوی وی آیا دغه تاسو دغه پښتنو هغه مسپوټ وو کنه وو دغه خزو سره ملاتړ کاو کینه کاو قربان نو دغه می پښتنه ډیره مننه کوم
ډیره مننه حبیب مسافر رو چې تاسو ټلیفون وکاو تاسو مو کو جی فرزانی خور دوی تاسو کو سبب ولغړ
د مسافر ورور نه ډیره مننه ډیره ښه پوښتنه یې وکړه د پخوا په پرتله فعلا په افغانستان کې مخصوصا امیدواري زیاته شوې ده ورونه ډیر ښه سپورت او ملاتړ کوي د خپل پښتنو خویندو په مجموع کې البته دلته د خپل په هکله باید ووایم چې کله کاندیده شوم نو زما سره اکثریت ورونه ودرېدل حتی مونږ به چېرته کمپاین د چیتلو دغه زمونږ د کوچي میشته سیمې چې دي نسبت نورو پښتنو ته او نورو افغانانو او نورو ټولو ته لږ هغه پخوانی فکر ورسره ډېر پاتې دی خو دوی مثال زه ورکوم چې کله به مونږ خبرې کولې نو د دوی خبره به دا وه چې مونږ خویندو سره درېږو د خویندو ملاتړ کوو، ولی چې دوی هم خدمت کوي، هم زرسوان دی، هم عاطفه لري، هم هغه معاملې نه کوي د وطن او ولس په سر. نو پښتانه ورونه شخصا د ما سره تل یې ملاتړ درلودو له ځان سره، او زما په بریا ډېر خوشحاله شول، او دوی زما د بریا یوه لویه عمده برخه وو. او نه تنها یوازې زه، بلکې ټولې پښتنې اکثرا هغوی چې پوه دي او ډېره ترې تمه کېږي، هغه ورونه د دوی ملاتړ کوي او د دوی سره اوږه په اوږه ځي تر څو دوی د هغه د خپلو هیلو بریاوو ته ورسوي، البته هر څوک تر خپل توان پورې. نو د هیله منتیا ځای شته، انشاءالله تغییرات راغلي دي او ملاتړ کېږي.
ډیره ښه خبره ده، تاسو ډیر ښه جواب ده راکو فرزانی کوچه خوري. زه به تاسو کوم استاسو چې کم پخوانی کار تاسو کړی دی، تاسو مدني فعال پاتې شوی د ښځو د حقونو لپاره هم کار کړی دی، داسې د سولې لپاره پای باندې لګرانا واچوي، تاسو د کم پلیټ فارم نه خپل کار کو او هغه کار تاسو څنګه پر مخ وړو؟
مخکې له دې نه ما د دولتي او غیر دولتي ادارو په جوړښت کې یا په چوکاټ کې د مختلفو برنامو لپاره کار کړی دی، مختلفو برخو لپاره، لکه مخصوصا مونږ د ټولنیزې سولې د امار لپاره د پښتنو افغانانو هغه کلیوالو سیمو کې کار کوو، چې هلته مونږ د ښځو په د ونډې په زیاتولو کې په سوله کې کار کوو، چې څنګه مونږ کولای شو ښځې څه رول لوبولی شي، کومه وجیبه او مسؤلیت لري چې د سولې لپاره ادا کړي. د دې تر څنګ مونږ د یوې مدني فعالې په توګه تل دغه ملي ارزښتونو دغه شیانو لپاره چې د ښځې د ځوانانو د ماشومانو د ټولو د حقوقو لپاره باید ترسره شوی وای، لکه موږ تاسو ورته ادفوکسي یا عدالت غوښتنه وایو، په داسې برنامو ما کار کړی دی، او همیشه د نورو مدني فعالینو او د دوی سره په څنګ کې دغه د مدني خوځښتو او حرکتو له لارې موږ خپل غږ اوچت کړی خپل وطنوالو لپاره، د عدالت د تامین لپاره، او تر څنګ یې ما د ښځو اقتصادي پیاوړتیا لپاره کار کوو. البته پلیټ فارم مو مخکې وویل چې دولتي او غیر دولتي ادارو سره ما کار کوو.
د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا تاسو خبره وکړه، زما دلچسپي په دغه موضوع کې دا اوریدونکي به مې اوریدل غواړي، او څنګه چې د حبیب مسافر رور هم ذکر وکړو چې په تجارت کې دغه شان نور میدانونو ته چې ښځې راوځي، نو عموما په پښتني ټولنه کې ورته په ډول نظر نه کتل کیږي، نو د اقتصادي پیاوړتیا په بخش کې تاسو څه رقم کارونه کړی دي، او د خصو اقتصادي پیاوړتیا هغه څنګه ضمانت ورکول کېدی شي، دا څنګه یقیني کېدی شي؟
د مسافر ورور خبرو تم تاسو اشاره وکړه، دا واضح خبره ده که مونږ دغه عمیقا وګورو، هر هغه نوی پدیده سره چې په ټولنه کې رامنځته کیږي نو حساسیتونه یې ټول داسې نه دي چې ایدیال به ټول ورسره دریږي او ملاتړ به کوي. دغې موږ تراشو د ښځو ونډې ته په تجارت یا په اقتصادي فعالیتو کې د ښځو ونډه وګورو، دا په منظمه توګه له پخوانه موجوده وه. موږ کلو بانډو ته ورشو وګورو، کوچانو ته یا کلیوالو خلکو ژوند ته نظر واچوو، دوی مکمله توګه په اقتصادي فعالیتو کې دخیلی دی خزی هلتا. مثلا زراعتی کارونو تا وگورو، اکثریت کارونی او چاری دخزو لخواتر سرکیگی تا کلیو که همداران که مونگ دمالداری برخو تا وگورو، نور تولیداتو تا، لاسی سنایو تا، یعنی که دغه د ښځو اقتصادي پیاوړتیا یا د ښځو لپاره اقتصادي فعالیتونه درلودل دا نوې خبره نه ده، بلکې له پخوانه په ټولنه کې موجوده وه. خو یو غم دی، هغه دا چې دغه عاید یې بېرته چېرته ښځو ته رسېږي، او اکثره ځایو کې نه رسېږي، عایداتې ونه خپل جیب ته کوي. نو دغه ستونزه ده، او په دې کې موږ هغه کړنې چې مونږ ترسره کړي دي، مثلا مونږ د ښځو لپاره د وړو فارمونو د جوړولو، د هغوی د محصولاتو تولیداتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې هغوی ته د مشورو په ورکولو کې، د هغوی تشویقولو لپاره چې که مثلا هغوی لاسي صنایعو کې ډېر ښه زبردست هغه لري، استعدادونه لري، نو یوازې دا دی چې داسې یا به فکر نه یې شوی یا نه شي تر اوسه نه دي شوي چې هغه ته بازاریابي وکړي، یو مارکیټ ورته پیدا کړي. مثلا یوه ښځه ده، یو لاسی هغه کار جوړوي، مثلا یوه لمنه اوبي جوړوي ګنډي، نو هغه خرڅوي چې پلوري
هغه ټوله ګټه وټه یا هغه دریم کس ترې وړي څوک چې د هغې نه یې اخلي او بازار کې پلوري. نو موږ دغه کار کړی دی چې د ښځه خپله بازار ته لاسرسی ولري تر څو کولی شي هغه ګټه دې ته ورسېږي دې په ځای چې یو بل څوک یې ترې اخلي. نو په دغو برخو کې موږ ښځو سره کار کړی دی او خوشبختانه نتایج یې ښه دي تر یو حده پورې.
ډېر ښه. بس یو بل تپوس په تاسو نه وکړم، که لنډه شانتې جواب راته راکړي، په راتلونکي کې د ښځو د فیصله سازۍ او دغه شانتې د قانون سازۍ کې د دوی چې کومه برخه دایي په اړه تاسو هیله من یې چې مستقبل کې به ښځې ښه رول ولري په مستقبل کې؟
او یقینا زه په دې باور لرم چې د ښځو لپاره به وضعیت ورځ تر بلې ښه کېږي. ښځې به هغه د خپل پر مفهومه حضور چې د سیاست یا قانون جوړونې په برخه کې مقننه قوه کې هغې ته برسېږي. تر دې مخکې مونږ ښځې درلودلې، اکثریت ښځې چې پارلمان ته راتلې په دوی کې ځینې داسې وې چې د خپل په خواخه د خپل په هدف او د خپل په انګیزې نه دی راغلی. مثلا یو بل چا ورته ویلي چې دغه شی ممکنه ده چې ته راشي کاندید شي وکیل شي پارلمان کې وې مست دي دا هغه. خو اوس چې موږ ګورو ډېرې مبارزې خویندې داسې وې او داسې دي او آینده کې بلا ډېرې شي چې هغوی یو تورنما لري، یو ویژن لري د دې لپاره چې دا باید په مقننه قوه کې واوسیږي. نو د دوی حضور زه فکر کوم پر معنا او پر مفهومه حضور به وي، هدفمنده حضور به وي. ورځ تر بلې به دغه حضور هدفمند کېږي او سمبولیک حضور نه او هغه نمونوي حضور نه موږ راغلو د یو پر مفهومه حضور لوري ته ځو. نو ورځ په ورځ دغه وضعیت سمېږي. زه ډېره دې ته خوشباوره یم او خوشبینه.
ډیر ښه فرزانه کوچه خوري، ډیره ډیره مننه. بس په خیره کې باز د تاسو لخوا اوریدل غواړم چې اوریدونکو ته بس تاسو څه پیغام وي.
ډیره مننه. اول خل دې نه چې وسیله شوي چې زما غږ تر اوریدونکو ورسیږي او د اوریدونکو نظر ته واورم. د دې نه وروسته زما پیغام او ټول هغه څه چې زه غواړم خپل هیوادوالو ته اوریدونکو ته وایم، مخصوصا پښتنو ته، هغه دا دي چې د خپل اولادونو د راتلونکي لپاره ډېر زحمت وباسي، مخصوصا خویندو ته. خپل لونې، خویندې او د کورنۍ ښځینه او زنانه ماشومان چې دوی سره دوه ګونی چلند ونه کړي، پرېږدي چې دوی تحصیل وکړي، تعلیم وکړي، خپله د خپل کور، کورنۍ او خپل هیواد لپاره ویاړ وګرځي. او دغه د دوی ډېره مهرباني او دغه د ټولو حق دی چې باید ماشومان پرتله دوه ګونی چلند ونه کړي، بلکې دل پر کار وکړي. تر څنګ د سولې پروسې ملاتړ دی چې د ټولو نه غواړم باید دا وشي. او هیله منده یم چې ټول خپل هغه مسؤلیت ادا کړي تر څو د تاریخ هغه بدې پېښې بیا په موږ خدای مکړه تکرار نه شي. د ټولو هغه ویښتیا او بیدارتیا غواړم په دې برخه کې.
آمین. ډېر ښایسته پیغام و، ډېره مننه فرزانې کوچه خورې. مننه کور مودان. تاسو ته ډیره کامیابی غواړو. اوریدونکو نن له فرزانه کوچه سره مونږ خبرې وکړې. امید کوم چې نننې پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې به نورې ملمنې راځي، دا وی سره به خبرې کوو. تر هغه د ځان خیال ساتئ. له خدای پامان. Yeah.